Radio. Radio Azadi.
سلامونه د ازادي رادیو سارنی خبری مجلې ته مو زه صفی ولاستانګ زه خره خلاص تویم. نن سه شنبه ده د 1404 کال د مرغومی جدید درويشتمه د 2008 گوشتم کال د جنوري د 14مه پیل په مهمو خبرونو کو. په کندوز کې د طالبانو امنی قومندانی د خبریال ناظری رشیدی نیول تایید کړی دی. دغه قومندانی د دوشمې پر ورځ یو خبر پاڼه کې ویلي میرمن رشیدی له څلورو نورو ښځو سره د یوې جنایي پیښې په تړاو نیول شوي. وړاندې راغلي د نوموړي نیول کېدا د هغې له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري. پر ناظری رشیدی او څلورو نورو میرمنو د لګول شوو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. تر دې وړاندې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي وو طالبانو ناظره رشیدی د تېرې سه شنبې پر ورځ نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې. ناظری خور حاجری د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل هغه د کندوز د استخباراتو په زندان کې ده او لاس او پښې تړل شوی دی. د افغانستان نور خبرونه وروسته. خو اوس د امریکا او ایران اړوند یو خبر. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 25% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي. ښاغلی ترامپ دا خبره په ترو سوشل کې لیکلې. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. له ایران سره د سوداګرۍ اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي. له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو داسې وخت امریکا 25% تعرفه اعلان کړي چې په ایران کې لاریونونه درې میونۍ ته داخل شوي او لاریونوال د حکومتي ځواکونو له پراخې ځپنې سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرحوم اجدي له 14مې د 1415 کال د حج نوملیکنه پیلوي او د دلوي تر 14مې به دوام کوي. دغه وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پخوا یې فرضي حج کړی غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج لپاره به څه شمېر افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ځي. د حج په تیرو مراسمو کې 10000 افغانانو ګډون درلود. امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په شمال لویدیځ کې لکټر لګ شپک پولیس وژل شوی. پاکستانی چارواکو ویلي وسلوال مخالفانو د خیبر پختونخوا په ټانک ولس والی کې د پولیسو یو زغروال موټر په چاودیدونکو موادو باندې هدف ګرځولی. تر اوسه هیچا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې پیښه به څیړي. پرون د خیبر پختونخوا په اورکزیو کې په دو جلا امنیتي پیښو کې هم دوه ملکیان او درې وسلوال مخالفان وژل شوي. د دې پیښو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کمومره ملي ټیم به سبا له سریلانکا سره تمرینی لوبه کوي. لوبه د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو د نامیبیا پلازمینې وینډهو کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمرینی لوبه د 19 کلونو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. افغانستان د یکشنبه پر ورځ په ورته تمرینی لوبه کې آسترالیا ته ماته ورکړه. د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبه په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې. دا خبرونه او نور مطالب هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته طالبانو د کابینې یو لوړ پوړی چارواکي ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د امریکا ولسمشر له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو 25% تعرفه اعلان کړه. نور مسایل هم لرو. ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته ورسته لاغه چې د طالبانو لوی مشر پر طالب چارواکو نیوکه منع کړي. د طالبانو د کابینې یو لوړ پوړی چارواکي ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر ام مولوي عبدالكبير په خوست کې د قومي مشرانو یو غونډه ته ویلي اوسنۍ حکومت او نظام د دې خبره په قربانۍ او رامنځته کړي. سیاسي او رسنیز فعالان بیا محدودونکي فرمانونه د بیان ازادۍ خلاف غنی او وايي هدف یې دا دی چې د طالبانو د حکومت کمزوري او ستونزې د خلکو نړۍ لسترګو پټې پاتې شي. جزئیات د اسدالله لودین پر ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالكبير وايي هیڅ چاته په هیڅ ځای کې باید اجازه ورنکړل شي چې د دوی د حکومت په ضد خبره وکړي. خاغلی کبیر د غسرګندونې د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې د همدی او څو نور ولسوالیو د قومي مشرانو غونډه تکړي چې ملي ټلویزیون خبرې کړې دي.
امارات ملت په شریکه قرباني ورکړي، په شریکه قرباني کې د امن او د اسلامي نظام رغولای نو دا د ملک څه شریک نظام دی. په شریکه به سوتو نه به په غره کې چاته اجازه ورکو، نه په اوره کې، نه په سړک کې چې د اسلامي امارات په خلاف یو خبره وکړي. هیڅ چاته ورته ونه خو د صحیح شوتا نیر چې څه مشکل لري د نرخ دی ویا.
دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په خپل یو فرمان کې پر طالب چارواکو د خلکو او رسنیو نیوکې منع کړې. نوموړي په دغه فرمان کې خبرداري ورکړ چې سرغړوونکي به له سخت چلند سره مخ شي. په دې فرمان کې ویل شوی هغه نیوکې چې بې ځایه او له واقعیت لري وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. خبریال ظاهر بهان وایي د طالبانو د حکومت لپاره د آزاد رسنیو او فعالانو د خلوچ په ولو هڅه پیل شوې او په خبره یې نوې فرمان او څرګندونې هم همدغه هدف لري.
د دوه فرمانونو لارې غواړي دوی خپل کړنې پټې کا او نه غواړي چې دنیاوال ته خبر شي. هر ورځ په تیر دوه سره رسنۍ د کمیدو په حالت کې دي. خبریالان نشي کولای چې د خپل زړه حال وایي، نشي کولای چې په طالبانو باندې نیوکې وکړي. هغه خبر چې لیکي د دوی په خوښه باید خبر ولیکل شي. فکر وکړئ چې یو رسنۍ یو په داسې یو وضعیت کې وي نو هغه به څه آزادي بیان وي.
مدني فعال سمی سیهون وایي دا ډول څرګندونې او فرمانونه پر رسنیو سربیره پر عامو خلکو هم منفي اغیز کوي.
تمامي فرمانونه او
دستورهایی که برای اعمال دایوی ټول فرمانونه چې د خلکو پر ژوند محدودیت په هدف د طالبانو لخوا صادریږي، موخه دا وي چې د خلکو اعتراض او د حق غوښتنې غږ چوب کړي. د هغه چا په ضد غږ چې لومړنی حقونه یې ترې اخیستي دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا کوي چې د بیان ازادۍ تجمن دي، خو د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي کورنۍ رسنۍ یوازې هغه څه راپور کولی شي چې د حکومت په خوښه وي. د طالبانو حکومت د همدې بندیزونو او محدودونکو فرمانونو لکبله د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو تر فشار لاندې هم دی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو سازمانونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپل محدودونکو فرمانونه بیرته واخلي، خو دوی یې تل ننګه کړي او هغه یې پلي کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 15% تعرفه اعلان کړ چې له ایران سره سوداګري کوي. کاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ټولنیز شبکه ترو سوشل کې ولیکل هر هغه هیواد چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به د خپل هر ډول تجارت په خاطر 15% تعرفه ورکړي. هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی. د ولسمشر ترامپ دا اعلان په ایران چې پراخې مظاهرې پکې روانې دي لا فشار زیات کړي. له ایران سره د سوداګرۍ اصلي شریکان هند، چین او ترکیه دي چې بیرته له امریکا سره په ترتیب پراخې سوداګریزي اړیکې لري. دا لومړی ځل نه دی چې ترامپ دغه ډول غیر مستقیم تعرفې اعلانوي. هغه مخکې د اوکراین د جګړې پر مهال په هند باندې د روسیې د اومه تیلو د پیرودلو په خبرګون تر 50% پورې تعرفې ولګولې. په چین باندې هر ډول اضافي تعرفې کولای شي د نسبی آرامۍ وروسته د بیجینګ او واشنگتن ترمنځ بیا سوداګري کړکیچ تلمنوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورمو ورزویلی او ایرانی مشران مذاکره غواړي، خو امریکا ممکن تر هغه مخکې اقدام وکړي. هغه ویلي هر ډول انتخاب په واک لري. کارپوهانو د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې بندیزونو او تعرفو زیاتول هم د فشار یو آله بللې ده. له ایران سره په سوداګرۍ کوونکو هیوادونو باندې داسې وخت امریکا 15% تعرفه اعلان کړه چې په ایران کې لاریونونه درې میاشتې ته داخل شوي. مظاهرې تیره میاشت د ژور اقتصادي بحران په غبرګون وپارېدې چې په چټکۍ ټول هیواد ته وغځېدي او خلکو په اقتصادي مسایلو سربېره د ګڼو بشري او سیاسي ناخوالو او فشارونو په ضد همغږ پورته کړ. په ایران کې دا لاریونونه په پراخه کچه د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل شوي او په تېرو دوو اونیو کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو او د زرګونو نورو د نیول کېدو راپور ورکړل شوی دی. لدی چالت د شاوخوا 15 ورځو راهیسې انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې مختل دي. د خلکو د مرګ ژوبلو کرشمیر په خپلواک توګه د تایید وړ نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میش دی په غیواد کې ورستی وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي ایران کې د انټرنیټ خدمتونو بشپړ قطع کېدو د دوی اړیکې د خپلو کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال لا هغوی هېڅ احوال نه لري. د ایران په بېلابېلو ښارو کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د لوړ انفلاسیون په غبرګون تاوتریخجن لاریونونه او اعتراضونه دوام لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشتې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هېواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د ښځو د حقونو یو افغان فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده وایي یوه خوري چې نږدې شپږ میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې، له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کېږي چې له امله یې دوی ډېر اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر لطیرو تو رزی رهی زمیل خور سر هیت دو لڑی که نلارم زکر انترنت قطع دی او دا وزیعت مگل پر دیر اندیخ منون که دی هیت دو لده خور دا مرگو جوان پر دا هیت معلومات نلارو
دن و سلامت از اونا ما نداریم.
د زاهدالله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسیږي وایي وروري ایران ته د خواري مزدوري لپاره تللی خو له تیرو څو ورځو راهیسې درک نشته.
زما یو ورور تېر شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي، اوس یاته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی. انټرنټونه په بشپړ ډول قطع شوي دي. خپل ورور ته ډېر اندېښمن یم ځکه چې هېڅ اړیکه ورسره نه نیول کېږي. خور مې ډېر اندېښمنه دی، هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. لډلی یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
دي، وایي په دغه ډول وضعیت کې زیانګالي کسان لا ډېر زیان ګوري. په ځانګړي ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي، نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړی چې هغه ته پلمه په لاس ورکړي. په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخوانه یو د غراز په ټولنیزو رسنیو کې په دی اړه لیکلو ډډه وکړي. ان هغه کسان چې له ایران بیرون هم دي باید هلته د میشتو افغانانو لپاره خپل لیکلو سره احتیاط وکړي،
چې متوجي گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران.
په ایران کې د پلشوی لارینونو لامل د جنوري لا تمیر اورستا انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پری او د ایران حکومت د جنوري په لاسه رسمن منلي چې انټرنیټ د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري 11 15 ورځ د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوی چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوی. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروی کې میشته د جمعې پورس د اعتراضونو پر مهال د لزګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میشت افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د تیرې قوس میاشتې په 15 د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسان یاد کړو. داسې مهال چې دغه هیواد د روان مریض کال له پیل راهیسې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه او ایستل یې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ایران مسله کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بېلابېلو بندرو کې بند پاتې او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالی زیانو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران لارې هند ته ځي او دغه راز په وارداتو کې بېلابېل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نقیب الله قلندری چې له ایران د فابریکو د خامو موادو په ګډون د ټایرونو او موبایلو یو واردونکي افغان سوداګر دی وایي په هغه هیواد کې د وروستۍ اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي. هغه دوشنبه د جنوري په 12 ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله هر ورځ ورته درانه مالی زیانونه اوړي.
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي. دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمیني په بندر کې ولاړ پاتې دي. بلې شکه زیانونه ډېر دي ځکه پر مالونو د ډمبرج او جریمه راځي. شخصا زموږ شاوخوا 200 کنټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو ډېر زیاته ده.
د تازه میوې یو بل افغان سوداګر چې دا مهال د افغانستان مڼې او انار د ایران له لارې هند ته صادروي هم ورته شکایت لري.
کومه مشکلات چې په ایران کې جوړ شوي دي، د مڼې د مالونو لپاره غټه صدمه ده، چون چې د مڼې مالونه میوې تازه میوې د سرطخانې نه بریږي او هومره زیات مقاومت نه لري. دا چې د ورځې ورځې تیریږي هلته خو روزانه په مونږ باندې لس 15,000 افغانۍ د مرچ د سرطخانې د ترانسپورټ راځي او نور هم مالونه کمزوري کېږي، خرابېږي.
په ایران کې د دغه لاریونونو له امله اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوي دي، چې دې چارې هم د افغان سوداګرو پر راکړه ورکړه منفي اغیز کړي. حاجي بشیر چې له ایران تازه سبزي واردوي، ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدلو له امله له څو ورځو راهیسې د خپلو مالونو د بارګیرۍ په اړه هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوي له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي. دغه لاریونونو نه یوازې افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همداراز یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسي وایي چې له دې وضعیت څخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوي چې له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې شي. د ایران په بیلابیلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزي اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د رامنځته شویو نښتو له امله تړل شوي لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
د طالبان حکومت د مالی وزارت لخوا د تقاعد حقوق تر لاسه کولو لپاره د انلاین نوملیکنې د اعلان په خبرګون یو شمېر متقاعدین وایي دغه بهیر د دوی د تقاعد تر لاسه کولو پروسه لا ستونزمنه کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. اخوا د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي میندو پلرو یې د نوملیکنې او حقوق تر لاسه کولو لپاره هڅې کړي خو رد ځواب یې ترلاسه کړی. جزئیات د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوقو ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنې دا پروسه نوره هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. له دې ډلې محمد اتل ازادي راډیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنې پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
خلق دې ته بده دغه فکر کوي چې په ټول یو لکه سپېته زره خلکو کې امکان لري چې زیاده 3000 3000 3000 نفر په باندې مافاکې شي په کار باندې دی آنلاین باندې هغه شي حاضر شي. اما اول زه خپل نسم کولای آنلاین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل قرار ته یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکم چې ورته خدای دې په لاس خو ځاغه په لاس هغه دې ما هغه ورقیاس په هغه کې وزارت مالی سره په آنلاین لوري چې په تو نه چې ما نو وڅنګه خېټه ما ورقیاس
یو بل متقاعد چینه غوښتل نومې په راپور کې خبر سی. ازادي رادیو سره خبرو کې وویل هیله مند دی چې دا بهیر ساده سي.
امی امکان نه درنه یعنی ما کې د کابل سیم د 24 ساعت 12 ساعت برقدر
دا ممکنه نه ده. موږ چې په کابل کې یو په سلر 20 ساعتونو کې 12 ساعت برېښ نه لرو. اولسوالی او ولایتونو کې دا سانتیا ویډیو دی محدود دي. مثلا څوک چې په سرپل یا تخار بدخشان یا هلمند او روزګان کې دی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهیږي. وی پانه څنګه ومومي؟ د متقاعدین عمر له 15 تر 30 کلونو پورې دی. ټول له اصري ټکنالوژي سره بلد نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت شنبه په ورځ د جدي په شلمه دی وی خبر پړنې په خبرولو په افغانستان کې ټول متقاعدین وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوق ترلاسه کول لپاره د نوبت د خپل تقاعد حقوق ترلاسه کولو د نوبت لپاره د نوې انټرنیټي ادرس د لارې نوملیکنه وکړي. د وزارت په خپل ایکسپانه لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي. په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي. هممهاله یو شمېر افغان متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل د نوي پروګرام لپاره د اعلان شوي ویب سایټ آدرس د لاسرسي وړ نه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې. د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد حقوقو لپاره ور پیژندل شوي او یو شمېر ته یې دا معاشونه ورکړل شوي هم دي. خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خو را ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. د کندز ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د خپل متقاعد پلار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله مې تایمرایل کرده بودن مگه داخل ما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برآمده بودن.
دوی همدا پړاونه بشپړ کړل خو اخر کې باقی را وتل. ورته ویلی و چې موږ د دولت حق در بخو او خدای په امان. دا بهیر یوازې د ځینو متقاعدینو د غږ غلي کولو لپاره دی چې لاریونونه به یې کول او غوښتل یې چې خپل حقونه ترلاسه کړي.
د کابل ښار وی اوسیدونکي چې دې هم نو غوښتل نو میرا پور کې خبر سي او مور متقاعده ده وویل:
دا می 4 سال خونه گرفتن از بابا دم تقاعد نامیدشان
په دې څلورو کلونو کې تقاعد نه راخیسته. تر دې وروسته یې هم نوټ کوي. دا دولت وایي چې تاسو یو مستحق نه یاست، مخکې مو هم ترلاسه کړی او تاسو حق پوره شوی او تاسو واته د دولت پوره وړی او ورته نور خبرې کوي. یعنی چا چې کلونه د دولت خدمت کړی وي نور هیڅ دي.
د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نوې پیل شوي بهیر کې د متقاعدینو لویه برخه د حقوقو لپاره مستحق نه دي پیژندل شوي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمېر له 1,00,000 څخه ډېر دی. د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال په سنبله میاشت کې اعلان وکړ چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق به د منظم مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د 1403 کال په منی کې د یو فرمان په صدرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او وی ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره عریضه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو. یو شمیر افغان خزی وایي د خزینه امامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو ته وویل د ځان وینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځ ورځ وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د خزینه امامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني ارامتیا یې منفي اغېز کړی. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت وخت په وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د برېښنا د پروژو د پرانیستنې او ګټې اخیستنې ته د سپارلو خبرونه خپروي، یو شمیر کابل ښاریان وایي لا هم برېښنا کمه او د دوی ستونزې پر ځای دي. د کابل ښار د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي بهزاد ازادي راډیو ته وویل:
ما روز مشتم که پروژه افتتاح شد د ای پروژه
مو کار ورځ اورو چې پروژه پرانیستل شوه. پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه خو موږ یې ګټه ونه لیده. د برېښنا پرچاوی ورځ تر بلې زیاتیږي. موږ یوازې په ورځ کې 1 ساعت کله ناکله 2 ساعته برېښنا لرو او زموږ ټول کارونه له ستونزو سره مخ دي.
د کابل ښار د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي زرمینې هم ازادي راډیو ته وویل:
پرچمیانې بیخي زیاتې دي. د ورځې 1 ساعت 2 ساعته برق وي، سهار د پانیا ماسپښین بیا برقونه نه وي، بیا داسې وخت کې راځي نیمه شپه وي چې د هغې نه هیڅوک استفاده نشي کولی. او یخ هم زیات دی، ساړه بیخي زیات دي، د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی، مواد سوخت هم څوک نشي اخیستلی.
دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت په کابل کې د 2.6 میلیارد افغانیو په ارزښت د 3 برېښنایي پروژو د پرانیستې خبر ورکړی دی. د دې شرکت چاوی رئیس عبدالباری عمر چې تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو رئیس ټاکل شوی، پنځشنبه د جنوري په اتمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پروژو کې د 40 میگاواټه ظرفیت لرونکي لمریزې برېښنا د دستکا د 126 میگاواټ امپیر ظرفیت لرونکي سب سټېشن جوړول او دغه شان د 260 کیلو ولټ برېښنا د مزې غځول شامل دي. د په وینا په تیر یو کال کې له کورنیو سرچینو څخه د څه باندې 1200 میگاواټه برېښنا د تولید لپاره هوکړه لیکونه لاسلیک شوي چې پکې د سکرو، اوبو، باد، ګاز او لمریزې انرژي کارونه شامله ده. همدارنګه د جنوري په شپږمه د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی و چې د سروبي لمریز برېښنا تولیدونکي دستکا چې 2.15 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. خو د برېښنا انجینران په دې باور دي چې په لنډ وخت کې دا پروژې د افغانستان د برېښنا د کمښت ستونزه نشي حل کولی. له دې ډلې صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د تخنیکي لحاظه د خلکو مشکل ډېر زر نشي حل کولی، ځکه چې هره پروژه د تکمیلېدو نه تر ګټه اخیستنې پورې یو معین وخت ضرورت لري، نو تر هغه پورې چې دا پروسه تکمیل نشي د خلکو مشکل به حل نشي. د برېښنا ستونزې یوازینی حل لاره دا ده چې د دغسې پروژو د زیاتو پلي کېدو لپاره باید کار وشي او هڅه وشي تر څو وکولی شو د وارداتي برېښنا په څنګ کې او داخلي تولیدات هم ولرو.
مخکې تر دې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څو ځلې د برېښنا د کمښت او پچاویو په اړه شکایتونه کړي دي. خو د یادونې ده چې دا ستونزه نوې نه ده او په تېر جمهوري نظام کې هم د برېښنا د کمښت په اړه شکایتونه موجود وو. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی په 1402 کال کې اعلان کړی و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 30% د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي، چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمېدو پر وړاندې زیانګالی ګرځولی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیخت اساس د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ادا د مخ زد پکت کولت نه پاره کی ما چې زمرا روان د هوا ویډیو رسړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کارت د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نو خلاصې هوا ویډیو رسړی دا یو مشکلات موجود دي.
من د شپږ میاشتې کېږي چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی. هیڅ کومک او هیڅ دغه د حکومت خوا څخه نه راڅخه کېږي. که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار ته یو شی نهسته دلته د شپږ میاشتې کېږي اوس په وچ وړو اریانې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت. هر کار دلته په واسطو دی، روزانه په واسطو دی. ته د زموږ ږغ ته یو ځای ورسوي.
زما حبله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یش دمه چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشرانو پر ورسېږي. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه
بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم ته وای ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له دوه تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.